آمریکا رگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهور ریاست په ویلامی کې ویل دی چې د ملي امنیت د سلاحکار محمد حنیف په مشرۍ لوړپوړی نظامي پلاوی به نن اسلام آباد ته ولاړ سي، او د پاکستان د لوی درستیز په مشرۍ د هغه هیواد له نظامي پلاوي سره به د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو لپاره د نوماندو د نوملیکنې بهیر پرون د شنبې په ورځ په رسمي ډول پیل سوی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن د نوماندانو د نوملیکنې لپاره پر هر ولایت کې درې تنه مامورین ګمارلي دي. د دغه کمیسن د معلوویش له مخې د نوماندانو د اسنادو د پلټنې وروسته به لومړی لست ترتیب او د ارزونې لپاره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسن ته واستول سي. د ټاکنو خپلواک کمیسن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د میزان 28مه نیټه ټاکلې ده. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون او د جنوبي کوریا مشر مون جی ان پرون د شنبې په ورځ د شمالي کوریا په خاوره کې سره لیدلی دي. دا په تیره یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د دواړو کوریانو مشران مخامخ سره ویني. په دې وروستۍ غونډه کې د سولې په اړه د دواړو مشرانو د ژمنو او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کیمپ د ممکنه لیدنې پر باب هم خبرې شوي دي. د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر وویل چې ولسمشر مون جی ان به د خپلې لیدنې تفصیلات نن د یکشنبې په ورځ اعلان کړي. د هند پوز ویل دی چې په یو نشته کې لږ تر لږه څلور هغه مشکوک وسلوال وژل شوي دي چې غوښتل یې د پاکستان له خاورې د هند تر ولکې لاندې جنجالي سیمې کشمیر ته ورواوړي. د هند پوز ویان ډګروال راجیش کالیا وایي چې نشته د شنبې په ورځ سهار وختي هغه مهال وسوه چې ځواکونه یې له ګډې پولیس سره د هغو وسلوالو مخه ونیوله چې درنې وسلې لرلې. د خبر تفصیل به د شافیه سردار څخه واورو.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې مقامات وایي امنیتي قواوو لږ تر لږه څلور تنه چې ګمان کیږي ملیشي دي د پاکستان سرحدي جنجالي سیمې ته اوښتي دي وژلي دي. چارواکي وایي حکومتي عسکرو نن د شنبې په ورځ د تین ګدر په نوم په لیرې شمالي لویدیځې علاقه کې د یاغیانو سره نښتې کړي دي. هیڅ کوم ملیشه ګروپ د دې ادعا مسؤلیت نه دی منلی. کشمیری یغیان د لسکونو کلونو راهیسې د هند څخه د خپلواکۍ او یا هم د پاکستان سره د یو ځای کېدو دپاره د هندي قواوو سره جنګیږي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنګټن.
د هندي پوځ ویان ډګروال راجیش کالیا دا هم وویل چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات له دوام لري. د پاکستان د انتخاباتو کمیسن اعلان کړی دی چې په هیواد کې د قومي او د صوبایي اسمبلیو لپاره راتلونکي عام انتخابات به د جولای په 15مه نیټه کیږي. دا اعلان په داسې وخت کې سوی چې په پاکستان کې د اوسني حکومت وروستۍ اونۍ ده او ټاکل شوي چې د روانې میاشتې په 1 نیټه د دې هیواد مرکزي او صوبایي پارلمانونه ختم او لنډمهاله حکومت جوړ سي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسن وین الطاف خان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د انتخاباتو لپاره دغه نیټه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تایید کړې ده. د پاکستان د جمهور رئیس د دفتر یو لوړپوړي چارواکي دا منلي چې ولسمشر ممنون حسین د انتخاباتو مسوده لاسلیک کړي چې دا نیټه پکې تایید شوې ده. د راتلونکو انتخاباتو د څارنې لپاره تر اوسه د لنډمهالي حکومت د صدر اعظم او د څلور واړو صوبو د اعلی وزیرانو د څوکیو لپاره څوک نه ټاکل شوي. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې په پاکستان کې امریکایي ډیپلوماټانو سره بد چلند نه دی سوی او نه امریکا په رسمي ډول داسې کوم شکایت ورسره کړی. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په اونیزې خبرې غونډې کې ویلي دي چې د ډیپلوماټانو د ځورولو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هم رسمي ډول کوم شکایت نه دی کړی. ډاکټر فیصل ویل دي چې په پاکستان کې د ټولو هیوادونو ډیپلوماټانو ته یو ډول سفارتي حقوقونه حاصل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې امریکایي چارواکو سره په پاکستان کې بد چلند کیږي او شاید چې واشنگټن د پاکستان مالی مرستې نورې هم کمې کړي. د پاکستان د پوز د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال اسد درانی د خپل هندي سیال سره په ګډه د کتاب لیکلو پر لانجه د مې پر 28مه د پاکستان مرکزی پوځي قرارګا یا جی ایچ کیو ته غوښتل شوی دی. د سپای کرانکلز یا را آی ایس آی اینڈ الوژن آف پیس په نوم کتاب چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر اسد درانی او د هند استخباراتي ادارې پخوانی مشر ایس ای دولت په خپل منځي خبرو باندې لیکل شوی دی. د پاکستان د اړیکو دفتر آی ایس پی آر وین میجر جنرال آصف غفور د جمعې پر ورځ په ټویټر کې دا خبره کړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا نړۍ څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، رپورټ ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیونو خلکو ته چې د وچکالۍ له اغېزو سره مخ دي د خوړو او اوبو د مرستو لپاره 115 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. حکومت هم وایي چې 40 ولایتونه وچکالۍ ځپلي دي. په دې باره کې پام وکړئ، د کابل څخه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچاوي چې په افغانستان کې روانې وچکالۍ د دغه هیواد له درې برخو څخه پر دوه برخو اغیزه کړي، چې دغې ادارې د اټکل له مخې به دا وچکالي له 2 میلیون څخه زیات خلک د خوړو د خوندیتوب د ستونزې سره مخ کړي. اوچا په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې تېر کال په ژمي کې په ډېرو ولایتونو کې د واورو ورښت د نورو کلونو پرتله 70% کم و، چې له امله یې په ډېرو سیمو کې د اوبو زیرمې وچې شوي او په رودونو کې د اوبو کچه هم راټیټه شوې ده. دا راپور وایي چې د اوبو کمی د سرویو د لپاره واخه هم کم کړي، چې د نورو خلکو په سیري کوچان هم چې تر ډیره په مالدارۍ باندې متکی دي د ډیرو ستونزو سره مخ کړي. اوچا د راپور له مخې د وچکالۍ له امله په ټول افغانستان کې د پسونو بیه 15% څخه تر 30% پورې راپریوتې ده. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان په شمال ختیځه حوزه کې شاوخوا 1.5 میلیون پسونه وزي د واښو د کمی سره مخ دي. دا راپور وایي چې په کندوز کې د زرو کلو څخه 600 کلي د اوبو د کمی سره ستونزې سره مخ دي. د کندوز یو شمېر کلیوال هم وایي چې دوی اوس د خپلو کورنیو د مصرف لپاره اوبه په بیه اخلي.
نوم محمد رسول ده او د کندوز د باد سیاو منطقه کې بزګري کومه ځکه وچه سوه دنیا په اوبو آباده ده، چې اوبه نه اوسېږي وچه ځمکه به نه څوک څه وکړي، په هغه باندې به څه شی شینسي، هغه به څه وکړي. پیلن یالې ټولې وچې دي، ځمکې وچې دي، پیلن که داسې اوقاقي اوسېږي نو راتلونکی فصل به نه څه اوسېږي، اوبه نه اوسېږي، وچه للمه کې خو څه بوټی نه شین کېږي.
زه محمد داود شورا د مساځوی د کلی اوسیدونکی یم. موږ اوبه هم ترشې دي او هم ترخې دي. سکر موږ داول د ود نه اوبو د اوس په بشکه په 10 روپۍ اخلو او هر کور د میاشتې 2000 او 3000 روپۍ اوبه اخلو. خوږې اوبه د بشکه 10 روپۍ موږ اخلو، 1 لیتره اوبه دي. نو هغه هم زیاتره وخت نه، کم کم وخت راځي، زیاتره وخت نه خورو هم راوړو. ډېر مشکلات لرو، تقریبا 200 لاټ پیاده راوځه د اوبه خوږو اوبو ځای پورې.
وچاوی چې د وچکالۍ څخه مهاجرتونه هم پیل شوي او د غور او بادغیس ولایتونو څخه یو شمېر کورنۍ هرات ولایت ته کډه شوي دي. وچاوی د افغانستان 40 ولایتونه چې وچکالۍ ځپلي، شاوخوا 15 میلیونه خلک پکې یا په بزګرۍ یا مالدارۍ او یا هم د کرهنې په سکتور کې د ورځ مزدوري کوي، چې دغه شمېر شاوخوا 2 میلیونه به د وچکالۍ له امله د خوړو د مسؤلیت د ګواښ سره مخ شي. وچا په دې راپور کې ویلي چې د مرستې رسونې کارکوونکي په ټول افغانستان کې 1.4 میلیونو خلکو ته د مرستې د رسولو هڅې پیل کړي دي. وچا ویلي چې همکاران یې په اجله توګه 15 میلیونو امریکایي ډالر ته اړتیا لري. د دغو پیسو ډیره برخه به کورنیو ته د خوړو د رسولو او تر شپږ میاشتو پورې د څښلو د پاکو اوبو د برابرولو په چارو ولګول شي. د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت هم په 40 ولایتونو کې د وچکالۍ اغېزې مني او وایي چې د وچکالۍ له امله په ډېرو سیمو کې د اوبو د کمی ستونزه هم پیدا شوې ده. د دغه وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د اوچا راپور تر ډېره سم دی.
په دې دلیل چې په 40 ولایتونو کې د اوبو کموالی ثبت شوی، چې واقعا باران پکې کم شوی و او خلک د اوبو د ستونزې هم د څارویو د وښو له ستونزې سره مخ و. خو د یو پروګرام له مخې چې هم جمهور رئیس او هم اجرایي رئیس لارښوونې کړې وې او د پیښو سره د مبارزې په عالي دولتي کمیټه کې پریکړه شوې، 40 ولایتونه چې د وچکالۍ او اوبو د کمی له ستونزې سره مخ دي په 3 پړاوونو کې مرستې ورسره کیږي، چې عاجلې مرستې له وړاندې رسیدلې دي.
خاغلی سیاس ویل چې د افغان حکومت د پلان پر اساس به وچکالۍ ځپلو کورنیو سره د مرستو د رسولو دوهم پړاو ډېر ژر پیل شي، چې بیا به په 3 پړاو کې په ټول افغانستان کې د وچکالۍ ځپلو کورنیو سره مرستې ترسره شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د کونړ په ولایت کې د کرنې مالداری چارواکي وایي تر 1 میلیون اهلي مالونه سته، خو لبنیات یعنی شیدې، مستې او هر څه یې تر ډېره حده ضایع کیږي. نو سږ کال ورته یوه منظمه اتحادیه جوړوي چې د مارکیټ په برخه کې له مالدارانو سره مرسته وکړي. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
اته دیرش کلن روح الله د کونړ په مرکز اسداباد کې اوسیږي. وایي تر څلوېښتو میخې او غواګانې لري. هره ورځ بازار ته شوده او ماسته راوړي، خو بیخي کمې خرڅېږي.
ولرو میخې لرو، خو داسې مشخص زیاد مونږ نه لرو چې مونږ دا شوده او ماسته ویسو اولتې هغه ورکو هغه دګینې چې مونږ دغه ستونزه حل شي. دلته په خپله مونږ دا زمونږ خلک چې کوم دي دا چوک سر ته وځي میاشت رمضان کې، نو چوک ته چې وځي هلته کله خرڅ یا خرڅ نه شي هغه بهتره اړي کورونو ته.
اغه وایي ک کلنې حساب کینو ډیر کله تاوانی پاتې کیږي. د لبنیاتو دراټولولو او خرڅلاو لپاره د یو قوي مرکز جوړې د غواړي.
زیری شپ کونړ ولایت کې چې موږ د خپل شدو ماسیو پابلیکې ته وی سوال ته ورکو، موږ ته 50 روپۍ واخلو غمالنه په بیت وساتو. زموږ غواړو ک پاکستان د اور پابلیکې دی مې غچ تازه لنګ شي غ ورګ مال ته خرڅيږي. زموږ خپل ته چا کم شدو ماسه چې دی ملای او کوچ تیر هغه نه خرڅيږي. د سیو پابلیکې موږ لپاره جوړ شي چې بس موږ دغه کوم خلک چې مالداری کوي دغه دا مشکل پکې حل شي، دغه شوده مسله شي واځګینې کې ضرور بس یو چیرې جوړ شي.
که څه هم په بازار کې هر مازیګر لسګونه مالداران د شدو او مستو د خرڅلاو لپاره په اسداباد کې قطار ناشتي، خو وايي کله خرڅیږي او کله بیرته کور ته وړي. د کونړ د کرنې رئیس انجنیر نام الله صافی امریکا غږ ته ویل په دغه ولایت کې تر 1 میلیون اهلي مالونه ساتل کیږي چې دا په ډیره لوړه پیمانه لا بنیاد تولیدولی شي، خو د منظمې ټولې دنیا او خرڅلاو لپاره هڅې روانې کړې دي.
خلک زمکه نه لري خو مالداري تاسو پوهیږئ چې ډیره زیاته غنی ده او زمونږ دغه محصولات کاملا ضایع کیږي. زمونږ په مارکیټ کې هغه بې کیفیته توکي موجود دي. څنګه د دې مخه نیولې شو؟ د دې لپاره مو سکالې البته په پام کې لرو چې یو منظمه اتحادیه جوړ کړو. هغه خلک چې شیدې تولیدوي هغوی نه او درې د شیدو راټولولو مراکز جوړ کړو چې هغه معلوم مراکز وي او مالداران خپل شیدې هلته راوړي او د هغې ځینه دا لینکو د مارکیټ سره څومره دولتي دوایر دي زموږ نظامي دوایر دي.
په کونړ کې چې ډیر خلک په کرنه او مالدارۍ مصروف دي، وایي که دغه دواړو برخو ته حکومت او نړیوالې موسسې سم پام وکړي نو خلک به له اقتصادي اړخه قوي شي او د امنیت په ټینګېدو کې مخه ونډه لرلی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل مه هېروئ.
که څه هم د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پنجشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون سره مستقیم خبرې نه کوي، خو بیا هم وایي که روابط ښه سي د خبرو لپاره دروازې پرانیستې دي. د امریکا ژغ خبریال بیل ګالو په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
کله چې ډونالد ټرمپ د ایران د اتومي موافقې نه ووته، خو زر دا خبره اضافه کړه چې غواړي د ایرانیانو سره په خم موافقه خبرې وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وای
دی ار ګوینګ ټو وانټ ټو میک ا نیو اینڈ لاسټینګ ډیل. وین دی ډو آی ایم ریډی ویلینګ اینڈ ایبل.
دوی غواړي چې نوې دوامدار موافقه وکړي. کله چې دوی وغواړي زه چمتو یم. ټرمپ دې ته ورته تبصرې وکړلې کله چې تیر کال د پاریس د اقلیم له موافقې نه ووت. ټرمپ بیا وای
We will all sit down and we will get back into the deal and we'll make it good.
Among ba tul sarakino po muwafiqa ba bi khabari wuklo aw da ba yow kham muwafiqa klo. Aw kala che do America da bahru kahil da azad tijarat la muwafiqin na wisla aw do Cuba sara do Obama do hukumat garam rawabit waalaw. ټرمپ په دې وروستي وختو کې د تا ورته څو وکړل کله چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره له پلان شو خبر نه ووت. د زمکو او کورونو د یو انکشاف کوونکي په حیث ټرمپ منظمه توګه د خبرو نه د وتلو د ارزښت په باره کې خبرې کوي. د کاتو د انسټیټیوټ لوړ رتبه غړی ډاګ باندو وای
To some degree, I think Donald Trump has carried over his real estate negotiations to international negotiations. You always ask for more.
زه فکر کوم تر یو حد پورې ډونالد ټرمپ خپل د زموږ او کورونو د څښتن توپ خبرې بین المللی خبرو ته انتقالوي. تاسې تل د زیاتو خبرو غوښتنه کوئ، تاسې په بله خوا باندې زیات فشار راوړئ. تاسې فرض کړئ چې دوی موافقه غواړي، ځکه نو که تاسې له خبرو نه وویستل شئ نو دوی غواړي چې ستاسې شرایط ومني او ځینې اضافه ګټه در ورسوي. مګر څه شی چې د ځمکو او کورو په څښتنتوب کې کار ورکوي، ضرور نه ده چې هغه دې په پیچلو بین المللي خبرو کې کار ورکړي. ډاګ باندو بیا وایي،
I think part of the problem here is that in almost any commercial negotiation, it's a matter of money for the most part. And you can argue you give somebody a little bit more if you're still making money, you're still fairly happy.
زه فکر کوم دا دلته د ستونزې یو برخه ده چې په مالی خبرو کې اصلي موضوع پیسې دي. تاسو دا دلیل راوړی شئ که تاسو یو چاته زیاته ونډه ورکړئ، بیا هم پیسې لاسته راوړی شئ. مګر په بین المللي چاپیریال کې د انګیزو سره یو ځای ډیر لوبغاړي شته دی چې یوازې مالی انګیزه نه ده، دا یوه بیله لوبه ده. د ټرمپ ژوند لیک لیکونکي ګوانډا بلیر انوای،
He grew up in real estate. He worked on construction projects with his dad. He knows how buildings get built. So he didn't have to do a whole bunch of homework.
د دزموکو او کورو په څښتنتوب کې رالو شوې ده. د خپل پلار سره د ودانۍ و د جوړولو په پروژو کې کار کوو. دی په دې پوهیږي چې ودانۍ څنګه جوړې شي، ځکه نو د کورنۍ کار نه دی کړی. مګر دی د شمالي کوریا په باره کې زیات معلومات نه لري. د ټرمپ پلویان وایي دی د امریکا ولس لپاره د یوې ښې موافقې لپاره انتظار وباسي، مګر تر اوسه پورې که دا د ایران اتومي موافقه، که دا د پاریس د اقلیم موافقه، که دا د بحر کاهل د آزاد تجارت موافقه ده، نوې موافقې نه دي شوي. دا د وخت نه د مخه خبره ده چې د شمالي کوریا سره به دغه تکتیک کار ورکړي یا نه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو مخصوص مفتش دفتر سیګار په خپل تازه رپورټ کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړ، ویلي دی چې په لنډه موده کې په افغانستان کې د امنیت د راوستلو او د دولتي ادارو د رغولو لپاره د متحده ایالاتو هلې ځلې ځکه بریالۍ نه سوې چې توقعات یې واقعیت بینانه نه وه. پام وکړئ د دغه رپورټ د خلاصې وروستۍ برخې ته چې سید سلیمان شاه تاسو لولي.
په دې رپورت کې راغلی دی چې په لنډ وخت کې د افغانستان د باثباته کولو او د امنیت د ټینګولو لپاره د اوباما د ادارې توقعات غیر واقعي وو او له همدې عمله معکوسه نتیجه ورکړه، ځکه چې د اوباما ادارې نه د دغه کار د سرته رسولو لپاره بشپړه سیاسي اراده لرله او نه یې کافي وخت او حوصله لرله. په دې رپورت کې د 2002 او 2018 میلادي کلونو په موده کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د نظامي قمندانانو او ملکي چارواکو د کوششونو په تفصیل ارزیابي شوې ده. د سیګار مشر جان سواب کې چې د دې رپورت د وړاندې کولو په وخت له ژورنالیستانو څخه ګېده وویل، زموږ عمومي ارزیابي دا ده چې د 2002 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ د سختې خوارۍ او د 500 میلیاردو ډالرو د مصرفولو باوجود له طالبانو نه د متنازیافی ولسوالۍ د پاکولو او د افغانستان د حکومت د بنیادونو د پیاوړي کولو کوششونو معکوسه نتیجه ورکړه. په دې رپورټ کې راغلي دي په 2003 میلادي کال کې کله چې متحده ایالاتو په افغانستان کې نظامي عملیات پیل کړل او د عسکرو شمیر یې زیات کړل، امریکایي قواو ته امر شوی کله چې کومه ولسوالۍ له طالبانو او یا نورو وسلوالو ډلو نه تصفیه کړي باید هلته پاتې شي او د حکومتي ادارو پر رغولو دې کار شروع کړي، خو دغه هلې ځلې غیر مؤثره ثابت شوې. غټه وجه دا وه چې د امریکا د پوځ تر ټولو زیاته توجه د هغو ولسوالیو د نیولو په لور وه چې امنیت پکې خراب و او رغونه ګرانه وه. کله چې به ائتلافي عسکر او ملکي مشاورین ولاړل، طالبان به بېرته راستانه شو. کومې ولسوالۍ چې د حکومت په کنټرول کې وې، د امریکایي قواو د بیا رغونې پروګرامونو پکې ځکه سمه نتیجه ورنه کړه چې کارونه یې د فرصت طلبو او خودغرضو چارواکو په لاسونو کې ولوېدل. په رپورټ کې راغلي دي چې په 2008 میلادي کال کې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بی امنیتي له حده سیوا شوه او مخالفانو خپلې حملې زیاتې کړې. په 2009 میلادي کال کې متحده ایالاتو د طالبانو د پرمختګ د خونسا کولو په خاطر نظامی عملیات پیل کړل. د سیګار په دې رپورټ کې راغلي دي چې د شاوخوا 4.5 میلیارد ډالرو زیاتره برخه پیسې په همدغه موده کې ولګول شوې. دا په دې رپورٹ کې ویل شوی چې د اوباما د ادارې د بیلانس سره سم د افغانستان نه په 2014 میلادي کال کې د محاربوي قواو د لویسلو پلان هم د توقع برخلاف ناوړه اغیزه وغورځوله. وخت ډیر کم و د امریکا د خارجه وزارت مامورانو او امریکایي قمندانانو زیر استو د هیواد د امنیت د ساتلو کنټرول د افغانستان حکومتي قواو ته ورحواله کی. اوباما په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي قواو شمیر 5000 ته لوړ کړ او نورې پیسې هم اختصاص شوې، خو امنیت ټینګ نه شو. د اوباما ادارې غوښتل چې په لنډه موده کې نظامي بری عمومي، زیاتره پیسې په داسې شکل لګول شوې وې چې نورې شخړې را پیدا کړې، زیات شمېر وسله والې ملیشې چې په حکومتي قواوو کې مدغمې شوې وې، ظلمونه د دې سبب شو چې په غیر ارادي توګه د طالبانو د نفوذ ساحه پراخه شي. سیګار واچ د تیرو هلو ځلو ناکامي د دې معنی نه لري چې متحده ایالات او انډیوالان په افغانستان کې دوامدار امن او واقعي ثبات راوستو لکوشونه لاس په سر شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د ناروغي خبرولو د ماشومانو روغتیا او سالمتیا ته ګواښ مخامخ کړی دی او د دوی سره مرستې ته باید خاصه پاملرنه وسي چې ژوندی پاتې سي. لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه راپور رالېږلی.
ماشومان د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په هغه سیمو کې چې د ایبولا ناروغي ځپلې دي د خطرونو سره مخامخ دي. لومړی باید ژوندي پاتې شي. ایبولا یوه ساري ناروغي ده. هغه کسان چې د ایبولا په ناروغۍ اخته شوي وي د 90% پورې ورنه مړه کیږي. یونیسف د دغې ستونزې غم د ټولنو په چمتو کولو سره خوري چې د ایبولا په خلاف مبارزه وکړي. د یونیسف ناتاک کرستوف بولراک وایي ښوونځي مهم رول لوبوي چې په ماشومانو کې د دغې ناروغۍ خپرېدل کمولی شي. بولراک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
UNICEF is scaling up prevention efforts in school across all the 3 affected health zones. This includes ongoing efforts to install hand washing units in 277 schools and supporting awareness raising activities reaching more than 13,000 children in
Bangladesh. UNICEF د ټولو درو متاثر شوو زونونو په خونځو کې د دغه ناروغي د مخنیوي کوښښونه زیات کړي دي. په دغه دوامدارو کوششونو کې په 200 ښوونځیو کې د لاس د پرمینځلو د یونټونو نصب کول شامل دي او مبادکا بیکورو او یوبوکو کې فعالیتونه زیات شوي دي چې د 15,000 ماشومانو په پوهاوي کې مرسته وکړي. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د بولان د ناروغۍ په خوانی خپرېدلو او په لویدیځ افریقا کې دغه تازه مصیبت هغه ماشومانو ته ټکان ورکړی دی چې د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي. بولراک امریکا غږ ته وویل یتیم ماشومان په ټولنه کې زیان لري ځکه چې د دغې مرګانی ناروغۍ سره ارتباط پیدا کړی و. بولراک بیا وایي
There is, as you mentioned rightly, the risk of stigma and the risk that the child, when his father, his caregiver, his mother is affected, the child is psychologically affected.
لکه چې تاسو یادونه وکړه د پیغور خطر شته او د دې خطر هم شته کله چې د یو ماشوم پلار، مور او سرپرست باندې دغې ناروغۍ تاثیر کړی وي، نو دا بیا په ماشوم باندې رواني تاثیر کوي. بولراک وایي یونیسف د مخنیوي اقدامات کړي دي. دی وایي داسې کسان روزي چې د هغو کورنیو سره مرسته وکړي د ایبولا ناروغۍ ورباندې تاثیر کړی وي. دی وایي دوی د هغو ماشومانو سره هم مرسته کوي چې د خپلو خپلوانو د لاسه په ورکولو سره یې ټکان خوړلی او رواني ستونزه ورته پیدا شوې ده.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دی متحده ایالات په دې باور دی چې ایران په منځنی ختیځ کې د بې ثباتۍ او ګډوډۍ د راوستلو له لارې په ټوله سیمه کې د امریکا ملي ګټې لغت خطر سره مخامخ کړی دی. پمپیو دغه خبره د امریکا ژغ د فارسي څنګه د خبريالي ستاره دروخشي سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړی دی چې خلاصې سید سلیمان شاه تستلولې.
مایک پامپیو په دې اوږدې مرکې کې د ایران د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره د ټرمپ د ادارې په پالیسۍ، د ایران د رژیم په ضد د وروستیو احتجاجونو، د منځني ختیځ د بې ثباته کولو لپاره د هلو ځلو او په ایراني محبسونو کې د امریکایي قیدیانو د سرنوشت په اړه په تفصیل وغږېده. نوموړي په پیل کې وویل چې متحده ایالات د منځني ختیځ د بې ثباته کولو لپاره د ایراني مشرانو هلې ځلې جدي او خطرناکې ګڼي. دا یوه داسې موضوع ده چې جمهور رئیس د منځني ختیځ او په خپله د امریکا د امنیت لپاره یو ډېر جدي خطر ګڼي. موږ د ایران د ولس هیلې او ارمانونه هم له پامه نشو غورځولی. فکر کوو چې امریکا کولی شي موجوده وضعیت بدل کړي او بدلون راولي. پامپیو د ایران د اټومي موافقې نه د وتو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د تصمیم وجوهات په تفصیل بیان کړل او ویل چې د موافقې د لاسه کولو په وخت مهم مسایل له پامه غورځول شوي. لومړی دا چې دا موافقه ډېره محدوده وه. د ایران رژیم هڅه کوله چې نړیوالو ته وښيي چې ډېرې زختې پیسې په اټومي پروګرام باندې لګېږي او غواړي چې خپل لګښتونه کم کړي. ظاهرا دا یو شرافتمندانه او ښه مقصد ښکارېده. کوم خطر چې ایران یې د سیمې ثبات او استحکام ته متوجه کوي تر ټولو غټ وي. خپل ولس له بشري حقوقونه محروم کړي دي خو نور اسلامي هیوادونه په توغندو ولي. پامپیو په دې مرکه کې په دې تاکید وکړ چې د رژیم د بدلولو په لټه کې نه دی، خو په ایران کې دننه او هم د باندې د رژیم د مخالفانو د هلو ځلو ملاتړ کوي.
To be able to go to work and raise their families and
هدف عمرم ته د رسیدو په لور رہی مونږه ملاتړ کوو، خو د رژیم د بدلول غوښتنه ورننه کوو. دومره غواړو چې د ایران د عام ولسی خلکو په سازیتوب خپل حال ځل جاری وساتي. عام ایرانیان غواړي چې په آرام او هوسا ژوند وکړي. د دې نه زیاته نوره تمنا نه لري. ایرانیان حق لري په دې پوه شي چې د آیت الله خامنهای په شمول د ایران سیاسي او مذهبي مشران په څومره پراخه کچه په اختلاس او فساد کې ککړ دي. هغوی باید رسوا شي تر څو د ایران ولس وکولی شي چې آزاد قضاوت وکړي.
لوړ پولي
ایراني مشران ټولې پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي، د نورو په لاس باندې تجارتي کاروبارونه مخ وړاندې بي. موږ په دې اړه ډېر شواهد او اسناد جمع کړي دي. که څوک یې غواړي موږ یې ورته ښودلی شو. پامپوویل امریکا به پر ایران باندې اقتصادي بندیزونو د لګول نه مخکې له خپلو انډیوالانو سره سلا مشورې پیل کړي او به ګوري چې په کومه طریقه امریکا او انډیوالان کولی شي چې د ایران د اټومي پروګرام د پراختیا مخه ونیسي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د امریکا د خاصو قطعاتو یو افسر ته عالی پوځي مډال ورکړی دی. دغه پوځي په 2002 کال کې له مرګ څخه د خپل یو ملګري په ژغورلو کې زړورتیا ښودلې وه. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
جمهور رئیس ټرمپ برنس لابینسکی ته دغه عالی مډال ورکړ. هغه د نیوی سیل ځانګړو ځواکونو وم غړی دی چې دغه جایزه ترلاسه کړي.
Through your actions you demonstrated
تاسو په خپل فعالیتونو وښودله چې مینه او زړورتیا مو د هغې مینې او زړورتیا په څیر سوچا ده چې د امریکایي وطن پالو په زړونو کې ده. موږ آزاد یو ځکه چې ستاسو په څیر جنګیالي زموږ د لوی هیواد لپاره خپلې خولې وینې تویوي او قرباني ورکوي.
سلابینسکي په افغانستان کې په یو غره کې دنده ترسره کوله چې په واوره کې پټ وو او د القاعده د دښمني شبکې په کنټرول کې وو. دښمن د هغه په ډلې برید وکړ او هلیکوپټر هم سقوط وکړ. د ګډوډۍ په دغه حالت کې د هغه د ټیم غړی نیل رابرټس لا هلیکوپټر وغورځید او لډلې بیل شو.
ما پریکړه وکړه چې موږ به وچټکه هڅه وکړو چې بیرته ولاړ شو او نیل وژغورو.
سلابینسکي خپل ډله چې د دښمن د شمیر او مهماتو په مقابل کې کمزورې وه بیرته غرته پورته کړه.
حالات زیات زموږ په ګټه نه وو، خو ما فکر وکړ چې تر هغه وخت انتظار نشم کولی چې وضعیت زموږ په ګټه تمامېږي. زما د ډلې لپاره د انتظار وخت نه و. زه پوهېدم چې پورته ختل زما لپاره یوازنۍ لار وه.
مرمیو د سلابینسکي جامې څیرلې، خو هغه بیا هم د القاعده په مرکزونو برید وکړ. په دښمن یې لاسي بمونه وغورځول. الوتکو ته یې د بریدونو لپاره لارښوونه وکړه او بیا یې خپل ملګری چې سخت ټپي شوی و له کمره لاندې کوز کړ. اوس د دغه مډال په واسطه سلابینسکي کولی شي چې له نړۍ سره د یوې لسیزې د مخه خپله سرښندنه او زړورتیا شریکه کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.